قدرمنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موز اجمل اندهر کړی کوم په دې خبرونه کې ورچ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر تیر شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلی دي. دا بم واورې چې د ټکنالوژۍ لوی شرکتونو اپل او ګوګل اعلان وکړ چې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره په بې ساري ډول د زیرکو ټلیفونونو له ټکنالوژۍ کار واخلي. نور ریپورټونه هم لرو خو پایلا خبرونه کوو. اسدالله الدین د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوړ پوړي قومندان دوه کې له طالب استازو سره لیدلي. په افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 555 ته پورته شوې او په نړۍ کې د کورونا ویروس د قربانیانو شمیر له 100,000 واوښت. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان سکاټ میلر د طالبانو د قطر دفتر له پلاوي سره په دوحې کې غونډه کړې ده. د امریکایي پوځیانو یو ویاند سانی لاګټ ویلي میلر له دې طالب پلاوي سره د تاوتریخوالي پر راکمولو خبرې کړې دي. نوموړي د پرونۍ غونډې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دا غونډه د هغو لیدو کتو د لړۍ یوه برخه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوې هوکړې کې ورته اشاره شوې ده. بل لور ته د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دې غونډه کې امریکایي قومندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شوو سرغړونو په اړه خبرې شوې. ښاغلی شاهین وایي دوی په غیر جنګي سیمو کې د چاپو او بریدونو په اړه هم دې امریکایي پلاوي ته وویل او له هغوی نه یې د داسې بریدونو د درېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 4 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحید الله مجروح نن یوې خبري غونډې ته وویل چې له دې سره د مثبتو پیښو شمیر 555 ته ورسید. ښاغلی مجروح وویل تر اوسه له دې وروسته افغانستان کې ټول ټال 13 تنه مړه شوي او 10 تنه بیرته رغېدلي دي. نوموړي وویل د یو شمیر ښارونو له قرنطین کېدو سره په کورونا د اخته کېدو پیښې کمې شوې دي. د وزارت مسؤلین وایي که کابل ښار او یو شمیر نور ښارونه قرنطین شوي نه وای پیښې به زرګونو ته پورته شوې وې. افغانستان کې د کورونا تر ټولو ډېرې پیښې په هرات او بیا کابل کې رامنځته شوې. د تخار ولایت مرکز تالوقان نن د شنبه په ورځ له یو سره قرنطین شو. د تخار د ښاروالۍ عامر سیدال پیرزاده ازادي راډیو ته وویل دا ګام د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پورته شوی دی. په تخار کې تر اوسه کورونا 4 کسان نیولي او 2 یې مړه کړي دي. چارواکو دغه ښار کې سړکونه او کوڅو باندې د ویروس ضد دوا هم شیندلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي بدخشان کې 20 وسلوال طالبان وژلي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي طالبانو تیر ورځ د دغه ولایت په وردوج او نسی ولسوالیو بریدونه وکړل چې د پلیو او هوایی ځواک په مرسته په شا وتنبول شول. دوی وایي وردوج کې 11 او نسی ولسوالۍ کې 14 طالبان په دې جګړه کې وژل سوي. طالبانو بیا د دوی د جګړو په اړه څه نه دي ویلي، خو یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ګډو ځواکونو د بدخشان په وردوج کې د ملکیانو لسګونه کورونه بمبار کړي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په نړۍ کې تر نن سهاره د کورونا پیښې 1.5 میلیونه ته پورته شوې. د دغو شمیرو له مخې دې ویروس تر اوسه څه باندې 1,200 کسان مړه کړي چې ډېرې په ایټالیا او امریکا کې دي. په ایټالیا کې د تلفاتو شمیر څه باندې 13,800 دی او په متحده ایالاتو کې تر اوسه څه باندې 18,000 کسان له دې عمله مړه شوي. داسې اندېښنې شته چې په ټوله نړۍ کې د کورونا شمیر له هغو زیات دی چې په رسمي ډول یې یادونه کېږي. د همدې ویروس د خپرېدو له کبله عیسویان هم ایسټر یا پاک اختر په کورونو کې لمانځي. ایران ویلي نن د شنبې په ورځ کم خطره کاروبارونه بیرته پیل کړل. په دې ګام کې د تهران ښار نه دی شامل. ایرنا خبری اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د ایران پلازمین راتلونکې شنبه د اپریل په 13مه بیرته پرانستل شي. د ایرنا د راپور له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی له خلکو غوښتي چې د طبي کارکوونکو د سپارښتنو له لارې د ویروس مخنیوي ته کار وکړي. د روحانی په خبره د محدودیتونو کمول په دې معنی نه دی چې صحي معیارونه او جسمي واټنونه دې نه مراعت کیږي. تسنیم خبری اژانس ویلي د ایران د سوداګرو ټولنې حکومت ته د کم خطره کاروبار لست ورکړی. د دې له مخې هغه پلورنځي او کاروبارونه بیرته پرانستل کیږي چې د خلکو حضور پکې کم وي. رسمی شمیرې ښیي چې ایران کې څه باندې 8000 کسان په کرونا اخته شوي دي. ایراني چارواکو ویلي که دغلته قرنطین اوږد شي ممکن 4 میلیونه کسان دندې له لاسه ورکړي. او امریکا وایي که هر څوک داسې معلومات ورکړي چې له مخې یې د حزب الله د پوځي څانګې یو قمندان محمد کوسرانی ونیول شي 10 میلیونه ډالر جایزه به ورکړي. ویل کیږي چې کوسرانی د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې له وژل سوي قمندان قاسم سلیمانی سره نږدې اړیکې درلودې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي له کوسرانی سره د تړلو شبکو او کسانو پیدا کیدونکو اطلاعاتو ته هم پیسې ورکوي. دغه وزارت وایي په عراق کې د ایران له ملاتړه د برخمنو ملیشو په همغږۍ کې کوسرانی مهمه ونډه لري. واشنګټن حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. کوسرانی په 2013 کال کې د امریکا په تور لیست کې شامل شو.
دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل صدالله لودین درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. په افغانستان کې د کرونا وایرس د تازه 4 پیښو په سبب سره په کابل ښار کې د ګرځبندیز موده یو اونۍ نور هم وغځول شوه. په افغانستان کې د کرونا وضعیت په اړه به تازه حال درسره شریکو. دا بم وري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره لیدلې دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره به دا واوري چې ځینې ډاکټران وړاندیز کوي د کرونا وایرس له کبله د رواني فشار د کمیدو لپاره د خلک سین ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژۍ په استفاده. د امریکا غږ د ریپورت په حواله به په دې اړه درسره تفصیل شریکو. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم د افغانستان په اړه لرو. د ټکنالوژۍ لویو شرکتونو اپل او ګوګل اعلان وکړ چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په بېساري ډول د زیرکو ټلیفونونو له ټکنالوژۍ کار واخلي. که وختو د خبرونه په جریان کې به یو لړ نور مسائل هم در سره شریکو. حقیقت څه دی پروګرام او زموږ ونیس پروګرام تاندې څنګه هم په دې سات کې خبريږي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړی. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2/16 اوریدلی شي. خپرونه لومړی ریپورت راخلو. کرونا وایرس ټوله نړۍ پر مخ اخیستې او په لویدیځو هیوادونو اروپا او امریکا کې په چټکۍ خپریږي. افغانستان هم له دې وایرس څخه په امان نه دی. په افغانستان کې د 4 تازه مثبت پیښو په سبب سره په کابل ښار کې د ګرځبندیز موده یو اونۍ نور هم غځول شوې. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته ویل د کرونا وایرس د پیښو سبب ته په کتو سره به د ګرځبندیز وضعیت په اړه پریکړه کیږي. خطر پردیس د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، ستړی مشین نور جزئیات لتا سوور.
سلامونه تاسو ته انسیب او ټولو اوریدونکو ته. له دوونی را په دی خو په کابل ښار کې ګرځبندیز لګیدلې دی. افغان حکومت دوونی وړاندې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف له هرات ولایت څخه وروسته کابل کې 3 اونۍ لپاره ګرځبندیز اعلان کړ. د کابل والی محمد یعقوب حیدری ازادي راډیو ته وایي ممکن چې په کابل کې د ګرځبندیز موده یو اونۍ نور هم وغځیږي.
ما تصمیم گرفتیم دو هفته کامل دیروزی رو با
اولایتای پریکر کرده چی دی یوشمی نور ولیتونو پاڑ هم خبری روانی دی پا دیر احتمال سر چی دی کابل خر دو ونی نور هم قرنطین پاتی شی.
کابل قرنطین کنیم.
نو موړی وي د ګرزبندیز موده به د مثبتو پیښو ثبت ته په کتو سره د تغییر په حال کې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 125 مشکوکې پیښو په لابلت په بخښنې سره 125 مشکوکې پیښې په لابراتوارونو کې ازمویل شوي چې له ډلې 34 مثبت دي. د عامې روغتیا وزارت سلاحکار وحیدالله مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې په ترڅ کې وویل تر دا مهاله 555 مثبتې پیښې په ټول افغانستان کې ثبت شوي دي.
په هیواد په کچه مجموعه تر اوسه 3090 سمپلونه چیز شوي که از میان از 2995
د وی په ټول افغانستان کې تر دا مهاله 4900 مشکوک پیښې ازمویل شوي چې له ډلې 1555 مثبتې پیښې او 2995 منفي دي. همداراز د عامې روغتیا وزارت سره د معلوماتو له مخې د افغانستان په مختلفو نقطونو کې د 15 ناروغانو له صحي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 8 په کابل، 8 هرات، 5 کندهار، 4 نیمروز، 4 بلخ، 2 میدان وردک، 1 په غور، بادغیس او بغلان ولایتونو کې ثبت شوي چې ټولې پیښې تازه پیښې 4 دیشو ته رسیږي. همداراز د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د کورونا وایرس ډېرې پیښې تر دا مهاله د هرات د ایران گاوند ولایت هرات ولایت کې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ د 1555 مثبتو پیښو له ډلې 18 کسه مړه شوي او 10 نور بیرته خپله روغتیا ترلاسه کړې ده. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه. خطر پردی سوچي د کرونا په تازه وضعیت په افغانستان کې خبر کړو. دوستانو وروسته به په خبرونه کې دام واوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیره شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره کتلي، خو تر هغې مخکې د کرونا اړوند مسایلو کې پاتې کیږو او پر دې موضوع باندې یو بل ریپورت اخلو. د اپل او همدارنګه د ګوګل په څیر نړیوالو شرکتونو ویلي دي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به په بیساري ډول د زیرکو ټلیفونونو له ټکنالوژۍ کار واخلي. صالح محمد صالح په دې اړه ریپورت لري.
اپل او ګوګل کمپنیو د جمعې په ورځ د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي او په دې وایرس د اخته کسانو د معلومولو لپاره د ټکنالوژۍ په ډګر کې د دې تازه پلان خبر ورکړ. دغه شرکتونه به په ګډه د آیفون او انډراید ټلیفونونو په چلیز یا اپریټینګ سیستم کې د تماس د تعقیب یا کانټاکټ ټریسینګ پر مختللو اپلیکیشنونو جوړولو ته زمینه برابروي. دغه اپلیکیشنونه به په موبایل ټلیفونونو کې تر انستالیدو وروسته د بلوتوت ټکنالوژي له سیګنالونو په استفاده کار کوي. ویل سوي دغه اپلیکیشنونه به د خلکو د جی پی ایس او شخصي معلومات نه ذخیره کوي. اپلیکیشن به د نورو ټلیفونونو کارونکي څاري او دا به معلوموي چې په کرونا وایرس له کوم وخته کسره خو به په فزیکي لحاظ په تماس کې نه وو. که تاسو په خپل ټلیفون کې دغه اپلیکیشن ولري او له چا سره په فزیکي لحاظ تماس ولري، اپلیکیشن دا درته وایي چې آیا د مقابل شخص کرونا وایرس یا کووید 19 لري او که نه. که د یو چا د کرونا وایرس یا کووید 19 ټیسټ مثبت وخوت، د هغه شخص په شاوخوا کې نورو میشتو کسانو ته په دې اړه د دغه اپلیکیشن له لارې د خبرداري پیغام ورځي. د دې کار یو هدف له حکومتونو سره مرسته ده چې په اسانۍ هغه کسان تعقیب کړي چې په کرونا وایرس له کوم وخته کسره په تماس کې پاتې سوی دی. چارواکي به کولی سي په اسانۍ په یوه سیمه کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې تثبیت کړي. له دې سره به دې ته زمینه برابره سي چې په بېلابېلو هیوادونو کې لګول سوی قرنطین ژر ختم سي. دا نوې ټکنالوژي به له هغو کسانو سره چې په کرونا وایرس له کوم اخته کس سره په تماس کې وو مرسته وکړي چې په کووید 19 ناروغۍ تر اخته کېدو مخکې د احتیاط لپاره ځان قرنطین کړي. د سنگاپور او چین په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د تورته اپلیکیشنونه لمخ کې آزمویل شوی دي. په اروپا کې چک جمهوریت هم ویلي چې روانه میاشت به د تورته اپلیکیشن خپور کړي. بریتانیا، جرمنی او ایتالیا هم په خپلو هیوادونو کې د خلکو د تعقیب لپاره خپل اپلیکیشنونه جوړوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم په نړۍ کې د کرونا د تازه وضعیت پاړه د ایسویانو د ایسټر یا پاک اختر په داسې وخت کې رارسېدلی چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د قربانیانو شمیر تر 100,000 واوښتی او په ډېرو ځایونو کې بندیزونه لګېدلې. په دې ترڅ کې وروسته تر 200 کاله په بیت المقدس کې د ایسویانو د مشهوري کلیسا دروازې د ایسټر په درشل کې بندې شوې. په دې اړه نور له احمد شي براورو.
د جانز هاپکنز پوهنتون د راغونډو کړیو ارقامو له مخې په ټوله نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر د اپریل د 11 نیټې تر لومړنیو ساعتونو تر 1,200 اوشته دی او ده هغو کسانو چې په دې ویروس اخته دي او تایید شوی دی شمیر 1,000,000 اوولکو ته رسی شي. ایسټر اختر د یکشنبې په ورځ په بیت المقدس کې لغوه شوی دی. هر کال به په دې ورځو کې په لکونو مسیحیان بیت المقدس ته تلل. دا په تیرو اوو پیړیو کې لومړی ځل دی چې د عیسی مسیح دا سپېڅلی ځای بند شوی دی. تاریخ پوهان لیکي چې لومړی ځل په 1349 میلادي کال کې چې وبا راغلی وه دا کلیسا تړل شوې وه. په اسرائیل کې تر اوسه څه باندې 1,500 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او دې وبا د 95 کسانو ژوند اخیستی دی. تر اوسه پورې کرونا ویروس ډېر کسان په ایټالیا کې وژلي دي، خو د امریکا متحد ایالتونه تر ایټالیا د تېرېدو په حال کې ده. په ایټالیا کې د تلفاتو شمیر څه باندې 18,800 دی او په متحد ایالتونو کې تر اوسه څه باندې 18,900. په ورته وخت کې دا تایید شوې ده چې په متحد ایالتونو کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 5,000 اوښتی دی. خو داسې باور کېږي چې په ټوله نړۍ کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر اعلان شویو شمیرو خورا لوړ دی. په ځینو هېوادو کې د تشخیص لابراتوارونه کم دي، په ځینو هېوادو کې حقیقي شمیرې پټې ساتل کېږي او داسې نور عوامل هم شته. دغسې حالت په ټوله نړۍ کې د ایسټر مراسم اغېزمن کړي دي او په ورته وخت کې په میلیاردونو کسان په خپلو کورونو کې ایسار دي. د نړۍ په ډېرو هېوادو کې چارواکو عیسویان دې ته هڅولي دي چې د ایسټر اختر کې سره یوځای نه شي او له غونډو ډډه وکړي او هغه فاصلې رعایت کړي چې روغتیا پالانو خلکو ته د هغوی لارښوونه کړې ده. په مکسیکو کې د رومن کاتولیک کلیسا له مشرانو غوښتل شوي دي چې لږ تر لږه له 3 متره لرې او هغه هم په موټر کې له خپلو پیروانو دیني اعتراف واخلي. په آیرلند کې بیا د ایسټر اختر په داسې وخت کې پیلېږي چې حکومت اعلان وکړ چې بندیزونه به د مې تر 5 تمدید شي. د ایټالیا صدراعظم په خپل هېواد کې ورته اعلان وکړ. اسپانیا، ایټالیا، فرانسه او بریتانیا هغه هېوادونه دي چې په اروپا کې ډېر کسان پکې کووېډ-19 ناروغۍ وشلي دي. د اروپا د ټولو تلفاتو شمیر تر اوسه 3,600,000 اوښتی دی. داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې په اروپا او د نړۍ په یو شمېر نورو سیمو کې د کرونا ویروس له امله لګېدلي بندیزونه په تجرباتي ډول لږ نرم شي. مثلا اسپانیا پلان لري چې سر له نوې اونۍ چې له دوشنبې پیلې شي یو شمېر هغه کارکوونکي چې کارونه یې هم ډېر ضروري نه وي دفترونو ته ور وغواړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا ویروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
اوس پر شو دې ته چې څنګه کولای شي د کرونا له کبله را پیدا شوی رواني فشار کنټرول کړي. ځینې ډاکټران وړاندیز کوي چې د کرونا وایروس له کبله د رواني فشار د کمیدو لپاره د خلک ځینې ټولنیز فعالیتونه وکړي، هغه هم له نوې ټکنالوژۍ په استفاده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوکانونو تشې تاکچې دا څرګندوي چې کرونا وایروس په چټکۍ په خپرېدو دی. خلکو تر ډېره خوراکي او نور مواد رانیولي او په خپلو کورونو کې ذخیره کړي. زیات خلک له کورونو د راوتلو اجازه نه لري. د کار زیات کسان پر رواني لحاظ اندېښمن کړي. د امریکا غږ د ریپورت په حواله سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ تر بل هر هېواد د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا وایروس ډېر کسان اخته شوي چې شمېر یې تر 5,000,000 اوښتی دی. د امریکا په زیاتو ایالتونو کې خلکو ته سپارښتنه شوې چې په کورونو کې پاتې سي، د خلکو له ګڼې ګوڼې ځانونه لرې وساتي او یوازې دې د اړتیا په صورت کې له کورونو ووځي. دې وضعیت خلک له رواني فشار سره مخامخ کړي، ځکه د دې وایرس خپرېدو پر ټولنیزو اړیکو هم اغیز کړی دی. د امریکا د اوهایو د دولتي پانتون په روغتیایي مرکز کې ډاکټر کین یګر د رواني فشار د کمولو لپاره خلکو ته ځینې سپارښتنې لري.
They can ground themselves in
conversation. دوی کولی شي د کورونی له نور غړو سره خبرې اترې وکړي. په دې ځان پوه کړي چې په کورونه کې د اوسنی عصر د ارتباطاتو د میتودونو لپاره په تماس کې دي او خوندي دي. په زیاتو کورنیو کې خلک د ویډیوي مکالمو لپاره له نور خپلوانو او دوستانو سره تماس نیسي، خبرې کوي، خپلې تجربې یا خاطرې شریکوي. په کلیولند کلینیک کې ډاکټر سکات بی دا ډول تماسونه په رواني لحاظ هم ګټور ګڼي. موږ پوهیږو چې نه یوازې د خلکو جسمي روغتیا بلکې رواني روغتیا ته هم ګټه رسوي. د جسمي فشار په اړه ښه تحقیقات شته چې ښیي دا ډول فعالیتونه د ژور خپګان او اضطراب ښه درملنه ده. کله چې یو څوک خپلې تجربې له لرې فاصلې هم له نورو کسانو سره شریکوي، د قرنطین او انزوا په اوسني حالات کې دا د خلکو د یو ځای کولو یوه لار ګڼل کیږي. ډاکټر بی خلکو ته سپارښتنه کوي چې په رواني او جسمي لحاظ د سالم پاتې کېدو لپاره ځان خوشاله ساتل او په ځانګړي ډول خندا مهم رول لري. دا هغه کار دی چې ځینې قرنطین سوي کسان یې کوي. دوی د کورونو له کړکیو سرونه د باندې باسي او له نورو سره یو ځای سندرې وایي.
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په برتانیا کې یو پوځي ډاکټر چې وخت په افغانستان کې له برتانیي ځواکونو سره خدمت کول او کرونا سره په خپل هیواد کې مبارزه پیل کړې. په برتانیا کې د شنبې ورځې د لومړي سهار د شمیرو لمخې 3,255 کسان په کرونا وایروس اخته شوي، او د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات په دې هیواد کې 8,955 ته رسیدلي. احمد شیبر پری ریپورت لري.
ډاکټر ماچو بولټر یو وخت په افغانستان کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې خدمت کاوه. اوسې په بریتانیا کې خپل کلینیک او کتنځای د کورونا وایروس د ځپلو لپاره ځانګړي کړي دي. بولټر 53 کلن دی. د دسمبر ورځپاڼې ته وویل چې اوس هیواد په جګړه دی، خلک په ډېرې عالي روحیې سره راغونډېږي څو له دې سره مبارزه وکړي. نوموړي د مثال په ډول وویل چې د پنجشنبې په شپه خلک راغونډ شوي وو، خپلو پوځیانو ته یې چکچکې کولې، او اوس سرتیري له کورونا سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې درېدلي دي. ډاکټر بولټر چې د سم پرسپانې له لوري تیر کال غوره ډاکټر ګڼل شوی وو او جایزه یې ترلاسه کړې وه، د سینټ کلیر په روغتیایي مرکز کې اوس له خپلې پوځي طبي تجربې استفاده کوي او د هغو ناروغانو درملنه کوي چې په کووډ-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د ده رتبه د ډګرمن ده او د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې کار کړی دی. په وروستیو کې 3 اونۍ په برونای کې وو. هلته یې په یوه ځنګله کې په سختو شرایطو کې کار کاوه، خو وضعیت ډېر خراب شو، بېرته بریتانیا ته ستون شو. دی وایي چې په پوځي ډګر کې د ده تجربې دی دې ته چمتو کړی دی چې خپل روغتیایي مرکز د کورونا وایروس د مبارزې لپاره ځانګړی کړي او مبارزه وکړي. ډاکټر بولټر وایي د ځینو کسانو جراحي چې کله ناکله کوم تر شپې لاندې اورم چې یو نیم وایي شاید دا ډاکټر په خپله په کورونا وایروس اخته شوی وي. خو دی وایي چې موږ له ناروغانو سره د ټلیفون له لارې لومړی خبرې کوو، هسې نه چې کورونا وي او له بې احتیاطۍ دا وایروس خپور نه شي. ډاکټر بولټر اټکل کوي چې په کورونا وایروس اتیا پوسلو کې اخته کسان عادي زکام وي او دوی کولی شي چې په کورو کې پاتې شي، خو 5 پوسلو کې خطرناک وي او هغوی ته امبولانس پکار دی چې روغتون ته یې راورسوي. 15 پوسلو کې نور په دې سختې وي چې تشخیص یې ګرانه وي. د دوی لویه برخه ماشومان وي چې خپل ناروغي سمه نشي بیانولی. ډاکټر پولټر وایي چې اسانتیاوي پکار دی ځکه چې په ورته وخت کې په نورو ناروغیو اخته ناروغان شته چې د هغوی غم هم باید وخوړل شي. دا ډاکټر زیاتوي چې د ده په کلینیک کې روغتیا پالان تر داسې فشار لاندې دي چې شاید تاسو یې تصور ونه کړئ، ځکه چې ناروغ په ناروغ پسې را روان دی. نوموړي زیاته کړه کله چې تاسو په جګړه کې یاست نو دا منئ چې جګړې ته ځئ، او زموږ د کلینیک کارکوونکي اوس د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتئ.
څومره غلا زده یې راډیو نو ری. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر تیر شپه د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره لیدلی. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې جنرال میلر د طالبانو سیاسي دفتر پلاوي سره لیدلی. دوی د سولې د هوکړې د توافقنامې په تطبیق او سرغړونو خبرې کړي. د لیدنه د امریکایي ځواکونو د وایان لخوا هم تایید شوه. د طالبانو ټینګار پر دې دی چې د سولې هوکړې په لیکېدو برخه کې د افغان حکومت لخوا د طالب بندیانو د خوشکېدو موارد تر پښو لاندې شوه. په دیوان ادر نور تفصیل راکې.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل تازه ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره لیدلی. سهیل شاهین نن شنبه د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی او جنرال میلر د لیدلو خبر ترڅنګ لیکلي چې دوی د توافقنامې پر تطبیق او سرغړونو غږېدلی دي. ښاغلی شاهین همدارا زیاته کړې چې له سکاټ میلر سره طالبانو پر دې هم بحث کړی چې غیر نظامي ځایونو کې دې د عملیاتو مخه ونیول شي. افغان حکومت که څه هم د جنرال سکاټ میلر او طالبانو ترمنځ د وروستۍ لیدنې په تړاو نظر نه لري، خو وایي چې افغان حکومت د تاوتریخوالي په کمښت، بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د ټول شموله پلاوي جوړول او د طالب بندیانو خوش کېدو پیل لړۍ سره وښوده چې د افغان سولې برخه کې یې عملي ګامونه اخیستي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان لطیف محمود په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت خپل ټول ژمنې عملي کړي دي. موږ هیله لرو چې طالبان هم خپل ټول هغه تعهدات عملي کړي چې له افغان حکومت او امریکایانو سره یې کړي دي. افغان دولت خپل ژمنې د تاوتریخوالي کمښت، د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ټول ګډونه پلاوي جوړول او اوس هم په مشروط ډول د طالب بندیانو د خوش کولو په برخه کې عملي کړي، او له طالبانو هم غواړو چې خپل ژمنې د سولې په برخه کې په عملي توګه ښکاره کړي.
طالبانو تر دې وړاندې پر افغان حکومت نیوکه درلوده چې افغان حکومت د طالب بندیانو د نه خوشي کولو برخه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ ترسره شوې هوکړه تر پښو لاندې کړي. اوس افغان حکومت تازه د طالب بندیانو 15,000 بندیانو څخه 200 خوشي کړي دي. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل په وینا افغان حکومت د سولې خبرو برخه کې د پرمختګ په خاطر دا بندیان خوشي کړي. ښاغلی فیصل نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان هم باید د افغان سولې برخه کې رامخته شي. د امریکایي ځواکونو د یو ویان لخوا هم ازادي راډیو ته د طالبانو سیاسي دفتر پلاوي او افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر ترمنځ لیدنه تایید شوې. د دغه ویان په وینا طالبانو او سکاټ میلر ترمنځ د تاوتریخوالي په کمښت خبرې شوې دي. همداراز د افغانستان حزب اسلامي ګوند هم نن شنبه د طالب بندیانو په تړاو یو اعلامیه خپره کړې. اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت د طالب بندیانو د خوشي کېدو په مخه کابل ته راغلي د طالبانو درې کسیز پلاوي سره ناوړه چلند کړی او د سولې پروسې په وړاندې خنډ شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې د طالبانو امریکا ترمنځ نږدېوالی او د هېواد دننه سیاسي جنجالونو دوام به امریکا ته د افغان حکومت اعتبار لا خام کړي او طالبانو ته دا موقع ورکوي چې افغانستان کې واک ترلاسه کړي. سیاسي شنونکي ودیر صافي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
چې امریکایانو سره منلي افغان حکومت مکلف ده چې هغه اجرا که مخالفت وکړه همدا جنجالونه به ایجادېږي، حکومت سره به سولې ته نه کښېني. دوه درې ځلې ورسره تماس ونیول شو، وزیر خارجه او د دود خوانه دوی خپلو منځو کې هم نه جوړېږي. نو زه یېرېږم چې دا د طالبانو سره دومره نږدې نه شي چې ورسره دا هوکړه مو نه کړي چې راځئ، دا دواړه نه جوړېږي، بېرته د حکومت نظام هم
د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې په 9مه د لاسلیک شوي هوکړې پر بنسټ د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره باید د طالب بندیانو 15,000 بندیان خوشي شوي وای. د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه د افغان حکومت لخوا د شوي توافق په خلاف په ځنډ پیل شوه، خو وروسته له دې چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره د طالبانو درې کسیز پلاوی پرته له کومې پایلې قطر ته ستون شو، اوس افغان حکومت وایي چې دوی به 200 طالب بندیانو تر څنګ نور هم خوشی کړي، خو طالبان دې هم د سولې پروسې لپاره ګامونه واخلي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو په نړۍ کې د تیلو د بیې د راټیټولو په اړه د خبرو یوه دوره پای ته رسولې. دوی د تیلو د مارکیټ د ثبات د ټینګولو لپاره د ځینو اقداماتو ملاتړ ښودلې. په دې اړه به له فریبا ظاهر تفصیل واورو.
د جیشل هیوادونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن شنبه د اپریل 18 خبره سوه، د تیلو د بیې راټیټولو لپاره د کوم تړون د وړاندیز یادونه نه ده سوې، خو دومره یې لیکلي: موږ ژمنه وکړه چې ټول اړین او بیړني ګامونه به واخلو څو د تیلو د مارکیټ ثبات ډاډمن کړو. په دې ویډیوي کانفرنس کې چې د سعودي عربستان په کوربتوب جوړه سوه، د انرژي وزیرانو دغه راز ژمنه وکړه چې دا سکتور به له نړۍ سره مرسته وکړي چې پر کورونا وایروس برلاسي سي، او دا چې د نړۍ د راتلونکي بیا پر پښو درېدل به یقیني کوي. خو د دې غونډې په وروستۍ اعلامیه کې د تیلو په تولید کې د کمی یادونه نه ده سوې. د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو د ویډیوي کانفرنس یو ورځ وروسته لاغه سوی چې د تیلو د تولید او صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک هڅه وکړه چې د تولید د مخنیوي یو توافق ته ورسیږي. د جیشل هیوادونو په دې غونډه کې تمه وه له هغو هیوادونو سره چې د اوپک سازمان غړي نه دي لکه مکسیکو، متحده ایالات او کاناډا سره یو ځای لا پراخ تړون نهایي سي. د دې تړون له مخې به روسیا او د اوپک سازمان نور د تیلو تولیدونکو هیوادونه په می او جون میاشتو کې د ورځې تر 10 میلیونه بیرل تولید کم کړي چې دا د نړۍ د تیلو د تقاضا لس سلنه شي. دغه راز به د یاد وړاندیز سوي تړون پر اساس د تیلو د تولید کموالی د 2021 کال تر اپریل پورې دوام وکړي. د تیلو بیې په تیرو 18 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې. دلیل یې دا دی چې د کورونا ویروس له کبله نړیواله تقاضا کمه سوې او هم د سعودي عربستان او روسیې ترمنځ د تیلو د بیې مقابله ده. د تیلو ټیټه بیه که څه هم د مشتریانو لپاره ښه ده، خو لویې تولیدونکې کمپنۍ یې زیانمنې کړې دي. د اوپک سازمان مشر محمد بارکینو د جیشل هیوادونو د انرژي وزیرانو ته وویل دوی باید داسې اقدام وکړي چې د تیلو تولیدونکې هیوادونو پرته له دې چې دا صنعت زیان وویني له روان بحران څخه راووزي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیونه اورئ. 4:30 بجې شوې، د خبرونو وخت راورسید. ورزو اسدالله لودین د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قمندان سکاټ میلر د طالبانو د قطر دفتر له پلاوي سره په دوحې کې غونډه کړې ده. د امریکایي پوځیانو یو ویاند سانی لاګټ ویلي میلر له دې طالب پلاوي سره د تاوتریخوالي پر راکمولو خبرې کړې دي. بل لور ته د طالبانو د قطر دفتر ویاند سهیل شاهین ویلي دې غونډه کې امریکایي قمندان سره د سولې د هوکړې په عملي کېدو او په دې برخه کې د شوو سرغړونو په اړه خبرې شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي 13 ساعتونو کې د کورونا 4 مثبت پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار وحیدالله مجروح نن یوې خبرې غونډې ته وویل چې له دې سره د مثبتو پیښو شمیر 555 ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي بدخشان کې 20 وسلوال طالبان وژلي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په نړۍ کې تر نن سهاره د کورونا پیښې 1.1 میلیونو ته پورته شوې. د دغه شمیرو له مخې د ویروس تر اوسه څه باندې 1,200 کسان مړه کړي چې ډېرې په ایټالیا او امریکا کې دي. ایران ویلي نن د شنبه په ورځ کم خطره کاروبارونه بیرته پیل کړل. په دې ګام کې د تهران ښار نه دی شامل. او امریکا وایي که هر څوک داسې معلومات ورکړي چې له مخې د حزب الله د پوځي څانګې یو قومندان محمد کوسرانی ونیول شي $10 میلیونه جایزه به ورکړي.
زموږ له آزادۍ راډیو نه اوري او سمونیزو پروګرامونو تر ازو حقیقت څه دی پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې تاندې څانګې مه هېروئ.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د تورخم له خاروال او په ننګرهار کې د استرار کمیټې له غړي انجنیر راحت ګل زیارمل سره له پاکستانه د تورخم له لارې د لزګونو زرو افغانانو په یواري راتګ او له دې عمله د رامنځته شویو ستونزو په اړه خبرې کوو. زیارمل صاحب، بحث ته بخیر راغلی. لمړی دا راته وایست چې له پاکستانه د افغانانو د راتګ بهیر څنګه وو او په څه ډول ترسره شو؟
په لومړی ورځ باندې شاوخوا زر تنه مسافرین را واوختل چې مونږه کاملا چمتووالی ورته درلود، قرنطین شول. دلته خوشبختانه د سکرینینګ په مهال د کورونا کوم مشکوک ناروغ پکې ونه پیژندل شو. دغه کسانو کې ځینې د نورو ناروغیو ناروغان چې هغه د جلال آباد عامې روغتیا روغتون ته انتقال شول، مثلا د زړه ناروغان، ځینې هغه ناروغان چې د عملیاتونه یې کړي پېښور کې هغه روغتون ته انتقال شول، او ځینې جنازې وي چې هغه هم خپل کورونو ته ورسول شوي. د جلال آباد ولسمشر سره په ویډیو کانفرنس کې هغه ارقام شریک شول. نو د جلال آباد ولسمشر د حکم په اساس قرنطین په هغه شپه پای ته ورسېد. دغه زر تنه مسافرین هماغه د شپې ورته اسانتیاوې برابرې شوې چې خپل کورونو ته لاړ شي او زموږ د قرنطین کمپ خالي شي. سبا ورځ زموږ سکرینینګ نورمال روانو چې د سهار شاوخوا 9 بجې په یو ځل په ټولیز ډول شاوخوا 8000 تنه مسافرین هجوم راوړ او راو وختل چې نه د پاسپورت خروجی او دخلی ولګیدله نه دوی سکرین شول.
همدا پښتنه ده چې ولې دغه سیسه ولې د پاکستان له خوا یې ور دومره افغانان چې اخواته و دي خواته پری خودل سول علت سو
د پاکستان دا یو ځل نه ده چې زمونږ داخلي کم ترتیبات کم د زمونږ امکانات وي هغه ننګوي او په یو شکل نه یو شکل افغانستان ته یو مرض را لګدوي هغه ک د کورونا مرض وي ک ترهګری وي او کاغه نور سیاسي لاسوهنه وي دا لومړی ځل نه ده دا د مغز د تیرو کړنو په دوام یو کړنه ده. البته یو نیمګړتیا په پاکستان کې د افغانستان د سفارت د خوانه شوی و چې د لومړی ورځې د زرت تنه مسافرینو درا لګډولو نو ورسته دوی په عمومي ډول په ټولیزو رسنیو کې اعلان وکړ چې هر څوک کولای شي چې افغانستان ته بیرته ستانه شي. دا اعلان چې د یو خوانه د مسافرینو ډیر هجوم و کنټرول ونه شو
نو هغه عمده مشکلات چې لمدغه اړخ خیالم دی درک نه رامنځته شول هغه مشکلات سو
لدی عمل یو عمده مشکل دا چې په خپل ذات کې د مسافرینو زنداول او زجر په پورې غړ د خیبر پختونخوا په مختلفو سیمو کې د لارې په وګدو کې د خاصدار د خوانه وو چې دوی وزوریدل د مسافرینو ځای ځای پیسې وخت سیمو سره غو ویډیوګان شته دی هغه اسناد شته دی چې خاصدار د خلکو نه پیسې اخستې دي پازاب کړې دي شپې په لارو کې پکړې دي ځینې په غرونو او وخت له بل اخره تر تورخه مرو رسیدل. بل اصلي تاوان دا چې د مسافرینو چې راو وخت دوی لکټر لګش د وونه تر 8000 تن مسافرین سکرین نشول دوی ماینا نشول د دوی هتا په پاسپورتونو کې دخلی ونه وهل شوی دوی نراغله په خپل سر باندې دلته
زیرمل صاحب نو څه فکر کوي دغه وزره یا تزر یا شو خو تزر کسان چې دوی سکریننګ هم نشول لوغه تشخیص هم نشو د کرونا وایروس دغه وایروس به انتقال کړنی افغانستان ته
فیصدی په حساب کې چې د ارقام خبره وکړو ممکن په وزارت زر کسانو کې د کرونا ناروغان موجود وي او ممکن ونه وسی لیکن د لمړې ورځې زرته نه چې موږ کوم سکرین کړیو په دوی کې د کرونا مشکوک ناروغان نه ول دا چې په دې نور 8000 تن کې به څومره وی څومره بنوي هغه به ورور یو مسله خو د تخنیکی مسله ده چې د عامه روغتیا ډاکټران په خنه نظر ورکول شي هغه ده چې د کرونا ناروغي تر 14 ورځې پورې حتی اراض او علائم نراخ کار کوي یو بیا ډیر په تدریجي ډول راخ کار کوي او کله کله سکرینینګ چې ده هغه په خپل د ناروغي پوره 100% تشخیصول نه شي.
زیارمل صاحب دغه خلک چې راغله راوختل له پاکستانه دا خو باتمن مشخصي وي چې د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو کډیر د مشرقي د ولایتونو
نه دوی د مختلفو ولایتونو افغانستان د نورو ولایتونو مسافرینو حتی د فاریاب جوزجان کندوز مزار شریف د افغانستان د نور شمالي ولایتونو
زیارمل صاحب په مجموع کې په دغه څو ورځو کې څومره خلک راوختل په مجموع کې
په مجموع کې 9000 او شاو 800 شاو خو یعنی تقریبا څکم 40000 افغان مسافرین راوختي
او اوس هغه د قرنټین په کمپ کې په تورخم کې څومره کسان دي
اوس موږ سره د قرنټین په کمپ کې هتا یو مسافر هم نشته. په لومړی ورځ موږ یوازې زرته نه قرنټین کړی و چې د لومړی ورځ په پای کې د جرات ما ولسمشر او د کورونا د ملي کمیټې د پریکړې په اساس دوی بیرته اجازه ورکړل شو چې خپل کورونو تلاټ شي.
د دوی لپاره بودیجه ځانګړې شوی و هغه بودیجه دغه بودیجه سرنوشت او برخلیک څنګه شو
تورخم د قرنټین د لپاره د نګرار استقرار کمیټې خپل یو تدارک کړو او دا غیله مخې کار کړي د تورخم قرنټین کې نقد ډیر زیات ډیر کم مصارف شوي دي دومره مصارف نه دي شوي
څومره شوي دي زیارمل صاحب څومره مصارف شوي
د دې اټکل زموږ زین نشم کولای ځکه چې مونږ د ننګرهار د استقرار کمیټې نه اجناس غوښتي دي په جلال آباد کې خریداري شوي دي دلته راوړل شوي دي او دلته هغه اجناس موجود دي یوازې په لومړی ورځ باندې مسافرینو ته درې وخت ډوډۍ ورکړل شوې ده مصارف به همدم روي چې د مسافرینو لپاره کومه ډوډۍ ورکړل شوې
په کمیټې باندې دغه کمیټه چې دغه چارې پر مخ وړلې تاسو یې هم غړی یاست د تورخم شاروالي یاست دغه باندې موږ سره په تماس کې زینو منتقاد کړی له تورخم څخه چې په دې کې فساد شوې دی او تاسو نوم هم اخیستل شوې دی دغه موضوع د برونوال لپاره تاسو وایست
مونږ چې مونږ ته کوم وسایل تسلیم شوی دي د ولایت مقام او ځانګړي پلاوی او د ننګرهار د استقرار کمیټې چې په سر کې والی صاحب دی د دې د مشر لاندې مونږ ته د کاغذ په مخ راسپارل شوی دی سند را مخسل شوی دی او بیرته دا اسناد له مخې مونږ ولایت مقام ته سپارو. دوه ورځې وړاندې مونږ د دواړه کمپونه راټول کړل او وسایل مو ذخیره کړل دلته سټاک شل مغلاک شل او نن د دغه کمیټې غړي چې ملکی او نظامی ادارات پکې دي تورخم تراغلی او زه پخپله پکې ما د ننګرهار د ولایت مقام د پنمایندګۍ د جناب والی صاحب پنمایندګۍ د ولایت مقام د سکتوري خدمتونو رئیس عبدل تراغلی دی چې د تورخم د قرنټین اجرایوي رئیس مو دغه اجناس د پخوانی لیستونو سره پرتل کیږي او نن هم مونږ په 15 د پولیسو انټرنیشنل موټرو کې دغه مواد جلال آباد ته انتقال کړل او لاوسم ځینی مواد پاتې دي.
درې ورځې مخکې مشخصا ستاسو په ضد مظاهره شوې په تورخم کې ولی
درې ورځې وړاندې په تورخم کې چې کومه مظاهره شوې وه د تورخم ځینی د ښار کاروباریانو دوی غوښتل د قرنټین په موده کې تورخم ته داخل شي چون د مخکې د قرنټین نه په ننګرهار کې د لاک داون حکم شو او د ننګرهار بازارونه د ننګرهار د استقرار کمیټې او جناب والی صاحب په حکم تړل شوی وو یوازې د ځینو ضروری خوراکي توکو او درملو دکانونه خلاصو.
په تورخم کې د دوه ورځې درې ورځې مخکې د مظاهره چانو پاړو اړوند په خپل فیسبوک کې هم یو څه لیکلي وو، آیا دغه رښتیا ده؟
بالکل دا رښتیا ده. دغه مظاهره داسې خلکو کړې وه چې دلته په تورخم کې پرته د تدارکاتي پروسو ته یې کولو نه دوی دلته سرایونه نیولي دوکانونه نیولي دي. دوی د کلونو کلونو باقی دي، حتی د 1901 او 2009 کال نه تر 3 کال پورې دوی د کرایي باقی دي، دوی د مالیاتو باقیداری دي، باقیداری لري. د دوی نه موږ خپلې کرایي مالی د غواړو د دوی څخه مکتوبونه جلبونه لګړي، دوی د دغه کرایي مالی ورکړه ته نه دي حاضر. اوس یو بل پلمه ګوري او په یو شکل نه یو شکل احتجاج کوي.
زیارمل صاحب محترم، وروستۍ پښتنه دا چې په لنډ ډول راته وایي په تورخم کې اوس څه وضعیت دی؟ دوم د لاریو د راتلو لړۍ شروع شوې ده، هغه تجارتي اموال چې وو هغه به شروع کیږي په نن سبا کې؟
په تورخم کې د قرنټین د ماتېدو نه وروسته بیرته لاک ډاون حاکم دی. په تورخم کې هیڅ کاروبار نشي کولای پرته د خوراکي موادو او د درملو د دوکانونو نه. تورخم بیرته لاک ډاون دی. یوازې نن تقریبا د ورځې په 10 بجو باندې د یو طرفه ترانزیت آزاد شو چې اکثره به د خوراکي مواد موټرې پکې دا تورخم تر اغله دلته د تورخم په بندروالي کې به افغاني موټر ته د اموال انتقالي او د لار نه به د اموال جلال آباد ته ځي.
ډیر مننه جناب زیارمل صاحب. کورم ودان
ازادي رادیو لوونه ترو
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یې بل خبرونه ته هرکلی کوم. د دیونې په خبرونه کې به واوري چې ځینې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د استاد لیکچر نه لیکي او پر ځای سبتویا واکسونه اخلي.
کله چې په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر سبتوم او هم خو غورته نیسم،
د یادښتونو نه اخیستل او د لیکچر سبتول کومې پایلې لري؟
ځان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټ ریکارډ کړي دي پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي، هغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هغه سی یادوي.
او که زده کوونکي او محصلان لیکچرونه سبتوي یا له تختی عکس اخلي، څه ډول یې په ګټوره توګه تعقیبولی شي؟
نوټم واخله، درسي جزوه واخله، کتاب واخله او دا درې کار چې کوي تغاغم سبت کا خیره سیستم نه لري مشکل نه لري.
نن سبا چې د ټکنالوژۍ کارونه ډیره شوې په هره طبقه خلکو او کارونو یې تاثیر کړی، حتی اوس د ټولګیو دننه هم د ټکنالوژۍ په دې خاطر کارول کیږي چې د استاد لیکچر ثبت شي او زده کوونکی یا محصل له لیکلو پرې ځان خلاص کړي. ټکنالوژي که څه هم اسانتیاوې ډېرې کړې دي، خو ځینې لا هم په دې باور دي چې هر کار باید د ټکنالوژۍ په مټ ونه شي او انسان خپله هم هڅه وکړي چې ځینې کارونه وکړي. یو له هغو څخه هم په ټولګي کې د نوټ اخیستل دي چې اوس یې ځینې زده کوونکي او محصلان ثبتوي او یا هم له تختی عکس اخلي او استاد ته ښیي چې دی هم درس وایي. ملیحا د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ده. هغه وایي د استاد لیکچر ثبتوي او په کور کې بیا اوري.
کله چې زه په ټولګي کې کینم او د استاد لیکچر ثبتوم او هم غوږ ورته نیسم او په کور کې بیا د چې زه هغه درس له مخې زده کوم، ماته دا ډېر ښه توضیح وي، لکه چې ښوونکی اوس دلته ماته په کور کې هم ولاړ ده او ماته دغه درس بیا را زده کوي او بیا مره تشریح کوي، او دا ما ډېره لپاره ډېره اسانه طریقه ده او زه په دې طریقه ډېر ښه کولی شم چې درس ووایم. په کور کې لومړی زه هغه لیکچر چې استاد ورکړی یا نوټ چې په تخته لیکلی د هغه ځله مخې نن وایم او هغه ښه زده کوم، او بیا څو څو ځلې یا دوه ځلې درې ځلې زه د استاد لیکچر بیا هم واورم. او داسې وختونه هم شوي دي چې ما هېڅ هغه نوټ چې استاد تختې له مخې مې لیکلی یا چې استاد راکړی هغه مې هېڅ نه دی، یوازې مې هغه د استاد لیکچر چې ثبت کړی و هغه مې اورېدلی او دا زما لپاره ډېر ګټور تمام شوی ده.
له پوهنتونه فارغه لیزا د لیکچرونو ثبتول ښه خبره بولي، خو نوموړی زیاتوي چې ثبت شوي لیکچرونه باید په سم ډول تعقیب شي، کنه یوازې ثبتول زده کوونکو او محصلانو ته هیڅ ګټه نه رسوي.
که چیرې یو محصل ونه سي کوي په مختلفو دلایلو پر اساس نه سي کوي چې راسي صنف ته حاضر سي، نو دی کوي چې د دې څخه استفاده وکړي او د درس پاس پاتې نه سي. او ځینې محصلین مثال که سوال ورته پیدا کیږي، مثال په کتاب کې یو موضوع ډېر مغلق وي او دی نه سي کوي چې حل کړي، نو دی کوای سي چې پرته د استاد لیکچر واوري، دغه مثالونه چې په هغه ورځ استاد ورکړي نو دغه صبرته استفاده وکړي او وکوای سي چې هغه سوالونه چې دته پیدا سوي دي هغه حل کړي، نو دا هم یو مثبت پوینټ دی. بل مثبت پوینټ دا دی چې که چیرې دا محصل په درجه کې واوسیږي، هغه کوای سي چې ډېر ښه ځان ورسي، که چیرې حوصله یې البته ولري چې بېرته دا واوري ټوله، نو که دوه پلا موږ عین لیکچر اورېدلې نو فکر وکړي چې حتما په مغز کې دا ښه ځای نیسي او کوای سي چې بېرته دغه سه هغه پوینټونه چې په هغه ورځ موږ سمې سوي دي بېرته دلته تکمیل کړو، نو دا هم کوای سي چې مرسته ورسره وکړي.
خو جان محمد منصور چې په عامه اداره کې ماسټري کړی وایي، که زده کوونکي او محصلان خپل ټول کار موبایل او ریکارډر ته پریک دی، ټولګي ته به تک بی ګټي وي.
دلیل هم دا ده چې کچیرته موږ د لیکچرونو څخه ریکارډ واخلو او د تختې د نوټ عکس واخلو، بیا موږ ټولګي ته تګ بے معنا ده. موږ کولای شو چې دغه لیکچرونه یا د تختې د نوټ عکسونه موږ په انټرنیټ کې هم ورته لاسرسی پیدا کړو. ښه دا ده چې هغه لیکچرونه چې دوی ریکارډ کوي د هغو څخه ځان لپاره یو وړوکی نوټ جوړ کړي او خپله هغه لیکچر ځان سره ولیکي. یوه ګټه به دا وي چې دوی به ډېر متوجه وي، ځکه د ریکارډ یا د عکس موضوع به نه وي. کله چې دوی ډېر متوجه ډېر څه به زده کیږي، او کله چې همدغه لیکچر دی په خپل قلم باندې په کتابچه کې لیکي دا به ورته بیا تکراری.
ولی آریان که څه هم یوازې د لیکچر په ثبتولو تمرکز خنه بولي، خو دی وایي که زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې حاضر وي او هلته په پوره دقت استاد ته غوږ شي، په هغه صورت کې که د تکرار لپاره لیکچر ثبتوي پایله به یې ښه وي.
زه په دې باور یم چې په خپله د نوټ لیکلو پر ځای ته بل ټولګیوال نوټ څخه کاپي انځور ویستل او یا هم د ښوونکي لیکچر ته د غوږ نیولو پر ځای د لیکچر ریکارډ کول محصلین ته مجبوري کوي. څنګه چې انسانان د رنګونو نژادونو له اړخه مختلف دي، بالکل په همدې ډول د انسانانو د درک قوه او یا هم ظرفیت مختلف دی. نو که چېرته یو محصل یا زده کوونکی په خپل نوټ نه اخلي، بلکې د خپل ټولګیوال د نوټ څخه کاپي او یا هم انځور اخلي، نو دی تاوان کوي. تاوان یې دا دی چې ممکن د ټولګیوال ډېری مهمې نقطې نه وي یادداشت کړي، ممکن نوټ یې نیمګړی اوسېږي، ممکن ناوخته راغلی اوسېږي. بلکې کوم زده کوونکی یا محصل د دې پر ځای چې د استاد لیکچر ته غوږ ونیسي، د لیکچر ریکارډ کوي او بیا دا تمه ولري چې زه به همدا لیکچر په کور کې واورم او زه به څه ترې زده کړم، نو ممکن دی په خطا وي. د لیکچر ریکارډ کول په یغ وخت کې مفید تمامېدای شي چې خپله زده کوونکی په صنف کې حاضر وي، استاد چې په کوم موضوع باندې بحث کوي هغه ته دی متوجه وي او بیا ریکارډ وکړي. که دی په صنف کې متوجه نه وي او یوازې ریکارډ ته په تمه وي چې زده کړي، نو که چیرته یواز ریکارډ کول کافی وای یا دی بلچا څخه کاپی کول دی نوټ کاپی وای نو ولی خلک مانتونونه ته ځي ولی خلک ونځوي ته ځي.
د پکتیا په هنتون د ادبیاتو په هنځي استاد په هنیار مل خمر وای زده کوونکي او محصلان باید ډیر هڅه وکړي چې په ټولګي کې فعال وي او د ټولګي دننه د درس پاړه له استاد سره بحث وکړي، نه دا چې یوازې د لیکچر په سبتولو بسنه وکړي.
هغه محصلین او زده کوونکي چې دوی په ټولګي کې د نوټ اخیستلو پر ځای د استاد لیکچر ریکارډ کوي او بیا یې په خپلو کورونو کې اوري، نو دوه زیانه کوي. یو خدا چې دوی خپل وخت د دوهم ځل لپاره بیا ځای کوي، ځکه دوی به دغه غږونه بیا په خپلو کورونو کې اوري او خپلو کتابچو کې به له دغه ثبت شوي غږ څخه نوټونه جوړوي. بل زیان دا کوي چې دوی د استاد خبرې کټ مټه ریکارډ کړي دي او پرته له دې چې دوی د یو موضوع په اړه فکر وکړي هماغه د استاد خبرې کټ مټ راخلي او هماغسې یادوي. نو ښه خبره دا ده چې دوی په ټولګیو کې نوټونه واخلي او د استاد خبرې ځان ته هغه مهمې نقطې ولیکي، نو بیا د اړوندې موضوع په اړه دوی خپله مطالعه وکړي او نور توضیحات او تشریحات یې خپله ځان ته جوړ کړي. په دې توګه به محصلین هغه پلټون کې روږدي شوي وي او هغه فکري وده او پراختیا به یې موندلې وي.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې ولې زده کوونکي او محصلان په ټولګي کې د یادښتونو د اخیستلو پر ځای لیکچر ثبتوي یا له تختیاک څخلي، دا د کار پایلې به څه وي او له ثبت شویو لیکچرونو او عکسونو څخه څه ډول ښه استفاده کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومي د پوهنتون له استاد خوشحال آصفي سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د ځوانان په صنفونو کې د لیکچرونه لیکنه ریکارډ کوي، تاسو په نظر د دې لاملونه څه دي؟
ځینې محصلین تنبل دي، ځان ته زحمت نه ورکوي. بل عمل دا دی، غواړي چې مثلا راشي نوي دقیقې یا یو ساعت صنف ته راشي او ډېر په اسانۍ سره نه نوټ لیکي او نه زحمت ځان ته ورکوي چې لاړ شي هغه کتاب راواخلي. په پیسو باندې هر ورځ راځي، د استاد غږ ثبتوي او بیا ځي هغه اوري، بیا ازموینې ته یا امتحان ته چمتووالی نیسي. زه فکر کوم چې دا هم محصل تنبل مخته کوي، هم محصل نشي کولی څه زده کړي، یوازې میخان نیکی دی امتحان په شپه درس وای امتحان ورکی بس بیا څو ورځې وروسته هغه د یاد وزي. باید مسل هر شپه هر ورځ هغه واوري. اما کچیر ته نوټ ولیکي، کچیر ته کتاب ولولي او درسي جزوه واخلي، هغه ستاسو همیشه د تل لپاره وي او میشه وای. ځکه چې چې تلیکي او بیا هغه وای، دا ډیر ګټور تمامیدای شي چې راتلونکي کې یو فنی یا مسلکی یا تخنیکی کس ته نه جوړ شي او فهم او تفهیم خو کوي. اما که د میخانیکی او څه زده کړی نو هغه یوازې غږ ثبتوي او بیا ځای د امتحان لپاره یا د ازموینې لپاره هغې ته چمتووالی نیسي. زیاتره محصلین دغه یوه اسانه لاره یې غوره کړې ده چې دا کار وکړي، کتاب هم نه اخلي په پیسو باندې، درس هم نه لیکي ځکه یا په موبایل کې مصروفه وي یا مثلا ظاهرا په صنف کې وي اما ذهنن بل ځای وي، د صنف څخه بهر، ځکه مطمئن او ډاډه دی چالې تلیفون یې ښایي غږ ثبتوي نو بیا هغه په کور کې بیا ګوري. صنف ته راځي یوازې د تفریح لپاره، صنف ته راځي یوازې دا چې موبایل کې کار وکړي. هغه ظاهرا استاد ته ښایي چې زه د درس وایم تا هغه اکسپتوم، چې بیا کور ته ځي هغه وخته غورځوي یا هغه اصلا بیا دوام ځل دریم ځل نه اوري، یوازې استاد دوکه کوي چې زه غواړم مثلا زما هغه نمرې راکه. که چېرې استاد ورته وایي چې ولې متوجه نه یې درس ته، ولې نوټ نه لیکې، ستا درسي جزوه چیرې ده، ستا کتاب چیرې دی، بیا بېرته هغه ورته وایي چې استاد دا زه ستا هغه اکسپتوم بیا کور کې چمتووالی نیسم او بیا په ازموینه کې چې راشي کمترینه نمره هماغه اخلي. اما ظاهرا استاد ته په صنف کې دا وایي چې زه درس وایم، زه لایقه یم، دا کار کوي.
استاد کله داسم کېدی شي چې ټکنالوژي نه ځوانان کار واخلي او بیا موبایل ورک شي؟
هغلته باید هغه نوټ ولري، نوټ باید حتما ولیکي. زه طرفدار دې نه یم چې وازی غاک ثبت شي، زه طرفدار د دیم چې نوټم واخله درسي جزوم واخله کتابم واخله او دا درې کار چکوي سربیره په دغه دریو کارونو باندې تخاګم ثبت کا خیره ستونزه نه لري مشکل نه لري ولی کته یو وازی راځي غاک ثبتوي نه نوټ اخلي نه کتاب لري نه درسي جزوه لري ته هم نشي کولای چې سم ولیکي هم نشي کولای چې سم ووایي او د وینا فن زده کړي نو زه طرفدار د دیم چې هم نوټ واخله هم جزوه درسي واخله هم کتاب واخله او هم غاک ثبت کا ځکه ستاسو خبره باندې کړي شي موبایل ورکشي ولوي کیچره مات شي دسکا یا څوک پټ کی دسکا یا نور ستونزې را منسته شي اما کچیر نوټ ولري کچیر کتاب ولري کچیر درسي جزوه ولري هغه تل ستاسو رسشته ده او زه د دې واقعا طرفدار یم
استاد ټکنالوژي ډیره خدای ستاسو په وینا یوشته مپیړی کی او باید کار واخستل شي نو کده شي چې د دې دغه بارز ټکی راته وای
مثبت د دې چې تخه کولای شي کله چې وشي اوري ځکه انسانان د زده کړو پر مهال بیل بیل استعدادونه لري یو څوک چې یو څه ویني ښه زده کیږي تل په ذهن کې پاتې کیږي یو څوک چې ښه اوري تل په ذهن کې پاتې کیږي نه کولای شي نور ته انتقال کړي ویلې کېدوي نو دا داخله او بل مثلا په صنف کې استاد لیکچر چې ورکوي کله کله استاد نوټ نه ورکوي کله کله استاد درسي جزوه نه ورکوي دا د دې سره مرسته کوي چې تاغې لري د موږ د غږ نه څو څو ځلې کوټه لاړ شه فرصت لري کافي وخت لري هغه مهم اړین ټکی یاداش کړه
درنو اوریدونکو دا تاند څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې تر رسیدي تر بیا خو وخت ولري
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر محل خپل څنګل قات کړی رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی
بچی دی میڑ دی وطن
وطن تټا ټوبې د سر زشتو زبودای وطن تمې مور یتم پلار تمې بابای وطن ته سمای وطن ته سم وطن ته سمای وطن ته سم باسینا دیو دانشی ٹولیا افغانستان شی وطن جواب شانت ہر چا باندھ گرا شی ٹولیا افغانستان شی وطن روسی ن چین امریکائے وطن تمہیں مور تم پلار تم بابا وطن سمائے وطن سم وطن سمائے وطن سم وطن سم
روختیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي